هیوادونو کې کتا سوګری د هند یو سل ولس لوبغاړي دا وار په اولمپیک لوب کې برخه اخلي د پاکستان یوازې و اخلي او بیا کتا سوګری نو د پاکستان نو اوسه پورې یوازې لس مډالونه په ټول اولمپیک لوب کې ګټلي دي د 1973 وختم نه والا اوسه پورې او هند یوازې په 2006 کې چې کوم اولمپیک لوب شوی وي په هغه کې دوی و مډالونه ګټلي نو تاسو وګورئ چې هند او پاکستان یو ځای آزاد شوي دي یو ځای جوړ شوي دي هغوی څومره مزل کړی دی او دوی به څومره مزل کړی دی
بس محمد صاحب په ورته وخت کې ځینې لوبغاړي شکایتونه لري د باکسر چې د کوټې دی محمد نسیم
محمد وسیم
هغه څنګه ځینو خلکو ویل چې دا باید انتخاب شوی وي ځکه چې دا خو ډېر تکړه دی نشو انتخاب کنه
هغه نشو محمد وسیم دغه نه علاوه کزه دغه تراشمه ده ارشد ندیم چې اوس په اولمپیک لوبو کې د پاکستان استازیتوب کوي او دا غ نیزا یا جیولین چې تول کیږي هغه ولې 2 میټر ده
د کامنویلت لوبو کې چې میډال ګټلو
تاسو کامنویلت لوبو کې هغه د سرو زر میډال ګټلو او 9 میټر پورې د نیزا وشتلی و خو د سر هغه ورځ د بی بی سی ولا خبرې کړې وي د ارشد ندیم سردار پنجاب دی نو دوی ویلي چې ما سره یو نیزا ده او هغه یو نیزه باندې د دوی چې کومه په هغه باندې نږدې 8 لک روپۍ خرچه راځي نو دا و چې ما څو پیری د پاکستان د سپورټس بورډ ته ویلې د منیسټریټو ویلې چارواکو ته ویلې چې مالا نیزه نوې نیزه راته راکړي هغه مالا اوس پور ویل رانه کړه او به د په مقابل کې چې دی نیرا چوپړه د هند هغه ته د هند د سپورټس منیسټری په ویبپاڼه باندې لیکل شوی دی چې هغه ته دوی 100 دغه سینې ورکړلې دغه سی هغه له په څلور او یا لکه باندې یوازې هغه ماشين واغسته چې په هغه باندې د نېزا وشتل کیږي او د سره مرسته کوي په هغه کې د دین علاوه هغه په برتانیا کې د مخالف چې کوم د سره بوس لوبيږي په د اولمپیک لوب کې نیرا چوپړه هغه په برتانیا کې په امریکا کې په جنوبي افریقا کې تر دې چې په چک ریپبلیک کې او دغه شپږو ملکونو دی په هغه کې د ټریننګ وکړو او د چې کوم دی د پاکستاني ارشد ندیم چې دی نو د پاکستان حکومت ته خواسته کو نو دوی بیا افریقا ته ولګو یو څو ورځې ټریننګ وکړو نو اصل کې بی بی سی دا دواړه مقایسه کړو پرته لکړو چې هلته کې هغه باندې څومره خرچه وشول او دلته کې نو بی بی سی دا کړو چې په هغه باندې تقریبا سده لګ موده کې 8 کروڑ روپۍ د هند حکومت ولګولې په نیرا چوپړه باندې او دلته کې دا غریب چې کومره دا مسلسل لګي د حکومت ته مو چې مال نه زرا کینوي چې زپه دغه سي خپل لوبو
شاسو سپ په د افغان لوبغاړو د رښتو په برخه کې اوس توضیحات کول څنګه راکې
مانه نا ګرام کار په شزنه په برخه کې څنګه چې تاسو په ویني ته تاریخ د اولمپیک چې د افغانستان نا کیمیا یوسفی چې دی نومرنه شزه دی چې په درې اولمپیک کې ګرون کوي او هغه پر ریو اولمپیک هم ګرون کړی وو او په ټوکیو اولمپیک کې هم وو او اوس هم په پاریس اولمپیک کې هم ګرون کوي او هغه چې دی د اتلتیک په برخه کې د سل متره منډه وهلو کې برخه واخلي او فهیم هاشمي چې دی په لامبه وهلو کې هغه ګرون کوي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې وو هغه نېشنل ریکارډ هولډر دی او د ملي ریکارډ څو ځله مات کړی او شاه محمود نورزی چې دی هغه هم په سل متره منډه وهلو کې برخه واخلي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې څلور کاله مخکې ګرون کړی وو نورزی چې دی د افغانستان بیرغ هم په اوپننګ سرمونی کې هغه پرغاره اخیستی وو خو څرنګه چې تاسو وویل پریبا هاشمي او یلدوز هاشمي په بایسکلرانی په برخه کې هغه برخه واخلي او هغوی چې دی د لومړي ځل لپاره اولمپیک ته اولمپیک نه
محمد صاحب د خیبر پښتونخوا نه یو لوبغاړی د پاکستان په لوبو کې برخه لري
بالکل
او د کوټې څوک نشته
د کوټې څوک نشته د خیبر پښتونخوا یو د احمد دورانی هغه په دوبی کې اوسیږي خو په دې لوبو کې اوس برخه اخلي خو غټه مسله غټه پښتنه دا ده چې برسب چې تاسو وکتل په افغانستان کې د لوبغاړو په وړاندې څومره ستونزې دي تر دې چې هغه ولته برخه اخلي او دلته کې طالبان وایي چې موږ هغه نه ونکو موږ نه دغه کو چې دا موږ دوی ته اجازه ورکړي دغه سی په پاکستان کې به غټه مسله دا ده چې ولی پاکستان په لوبو کې دومره روس روان دی فشار روان دی مخکې به پاکستان هکۍ لوبډله وه هغوی به مې څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویل چې یوازې په اولمپیک کې د پاکستان لپاره اته مډالونه ګټلي دي درې پاکې په سکواش کې جهانگیر خان و جهانشیر خان و قمر زمان و د هغوی پلرونه و نو د هغې باوجود که تاسو وګورئ په پاکستان کې دا سپورټس ورځ تر بلې خرابیږي او د دې په اړه باندې په 2018 کې د اولمپیک اسوسیشن چې کوم دغه وخت یو چارواکی و محمد خالد محمود هغه د ډی ډبلیو سره مرکه کړې وه نو ما هغه تېره ورځ اورېدله نو هغه په هغه خبرو کې ویلي چې ټول نه غټه مسله د پیسو ده د بجټ ته هغه ویلي چې د پاکستان د سپورټس بجټ یا د اولمپیک اسوسیشن لپاره چې کوم بجټ دی نو هغه ویل د سریلانکا نه هم کم دی د بنگلادیش نه هم کم دی ویل تر دې چې د افغانستان نه هم کم دی 2018 کې دا خبرې کولې نو تاسو سوچ وکړئ چې په یو ملک کې د لوبو ته دغه اهمیت ورکړل کیږي نو هلته کې به څه لوبه پرمختګ وکړي څه به لوبه ترقي وکړي
بل اوبه شي تاسو چویل چې د انتخاب شوي دي ځینې کسان د کارډ له څه کارډ مخکې دا مهمه ده په دو باندې څرنګه خلکو اعتراض نه دی کړی چې ولې هغه اصلي لوبغاړي دې ته نه راځي چې تکړه وي او هغه په دې لوبو کې برخه واخلي
نو هغې کې دغه یوه جینه چې کومه ده دا چې د پاکستان بیرغ به هم مخې ته وړي جهان آرا نبی نومې دی نو دا چې دا دا د مور میجر وا یا میجر ادا د پاکستان د بی بی سی د معلومات تر مخه ما چې وکتل د یو لوبغاړي معلومات ما کتل ما چې بیتسوي نو هغه په نرسنګ کې د پاکستان په آرمی کې د پاکستان په پوج کې او هغه میجر رینک کې ده نو او د دې تربیت هم چې کوم دی د پاکستان پوج کړی دی دغه سی بیا د نورم چې تاسو ګورئ دا چې کوم په وایلډ کارت باندې خسل شوی دی نو دې کې ډېر خوندور خبرې دا دي چې په دې کې دا بله جینۍ چې دا فائقه ریاض نو دې سر په خپل انسټاګرام باندې دا لیکلي دي لکه دې په دغه کې نور څه نشته چې دا و چې ما دا کړې دا کړې صرف دا لیکلي چې د مور او پلار په دواګانو باندې زه دې ته راورسېدم نو په دې باندې ډېر هغه خلکو خنداګانې کولې چې دا خو خبره د لوبې مه کوه بس مور او پلار ته دوا کوي نو دغه خبرې دي په پاکستان کې او د دې نه علاوه نور ډېر وجوهات دي چې دا غې د وژنه ازمان لکه د لوبغاړو سره خبرې کیږي ما خپل د ځوانانو غږ یو برخه غا د سپورټس ته نو په دې کې ډېر لوبغاړي دا سړي د خبر ځلې دي چې هغه په نړیوال لوبو ته تللی دي د فوټبال لپاره خو دا غره ماشونه ماته پوسو کومل خان استاد څه غوښتنه د لوبغاړي نه اوس ما غوښتنه دا چې ما بوټان واخلي لکه ته سوچو کا دا چې لوبغاړي چې دا غو سره بوټان قدرم سم نشته بیا تاسو د حسین شاو غوري د کراچۍ هغه ډیر ښکاله وشو هغه په جاپان کې دغه خی دا کوچینګ کوي د فوټبال د باکسینګ نو دا محمد وسیم نه دی پاکستاني رسنیو ته پوسو کو د کوټه چې تاسو ته ما وختي ویلي او هغه فلای ویټ کې چې کوم دی ورلد چمپیون پاتې شوی دی او د کوټه ری پښتون دی نو داغه نه چاته پوسو کو چې تاسو څه وای دا چې کم تاسو سره رویه روانه ده لوبغاړو سره په خاص توګه پښتنو لوبغاړو سره ناغه ویلي حسین شاه مثال ورکو چې حسین شاه ولې ډیر شو کالونه په جاپان کې دی څکه چې هغه خپل ځای ور نه کړی شو بیا هغه خپل هم دا خبره وکړه محمد وسیم د کوټې چې ما سره وای د بلوچستان اعلی وزیر جمعره کړې وه چې زه به تاله کور در کوم کورې ما ته اوسه پوره نه کړو نو څه ضرورت شو چې تاسو صرف د تصویرانو لپاره راځئ او د هغه اسمه اعلاناتو لپاره راځئ او بیا چې کوم دغه تملي شکل نه ورکوي نو هغه خپل ډیر زیات خپو
او یعنی لوبغاړو د سیاو حال ده شازاد صاحب د افغانستان په اساسي توپ د کډوالو مهاجرینو په ډله کې هم یو شمېر لوبغاړي شته دا کوم لوبغاړي دي
هغه منیجر تلاش دي د اسپانیا ګرون کوي هغه په بریکینګ په برخه کې برخه واخلي او امیر انصاری چې دی د سویډن نه پاریس کې دی هغه د سایکلینګ په برخه کې برخه واخلي هغه د افغانستان نانی دی خو په سویډن کې ژوند کوي او بل چې دی سبغت الله عرب دی په جودو په برخه کې هغه د جرمني نه دلته په پاریس کې او نگارا شاهین چې دی له کاناډا نه اوس په پاریس کې او هغه هم په جودو کې برخه واخلي او فرزاد منصوري چې دی هغه د تکواندو په برخه کې ګډون کوي او هغه د بریتانیا نه په پاریس کې راځي او هغه چې و فرزاد منصوري په ټوکیو اولمپیک کې هغه د افغانستان د رنګ بیرغ په نوم ګډون کړی و خو د کم چانس او چانس یې لږ و خو خپل سیال موبایل نه پخول سویلی کوریانا دا پنځه کسان چې دي د افغانستان نه نمائندګي کوي او هغه مهاجرین په باره کې او افغانستان فلاګ چې دي هغه بیرغ چې دي پرچم چې دي او هغه هغوی اوس په دې افغانستان پرچم کې هغه برخه ده.
شیبر صاحب تاسو ګورئ د هند یو سل اوولس لوبغاړي په دې اولمپک گیم کې برخه اخلي په دې کې اول او اووه څلوېښت چې دي هغه ښځې دي او مسلمانان ښځې هم پکې شته دی. نزهت چې کومه د باکسنګ چمپیون پاتې شوې ده دغسې ډېرې نورې ښځې دي پکې. بیا چې بل خوا تاسو ګورئ په دې ګاونډي هېوادونه د هند ګاونډي هېوادونه افغانستان او پاکستان هلته کې بیا دغه حال دی چې د افغانستان
لکه بیا هم په همدغو کسانو کې بیا هم د نجونو شمیر کم نه دی. عموما صاحب وباشئ د افغان لوبغاړي یولدوس هاشمي خبرې په همدې ارتباط لرو. دا وایي چې هیله منه ده البته په وخت ته وخت کې مایوسه ده او دا هیله لري چې په راتلونکي کې به د افغان نجونو د شمیر په اولمپیک لوبو کې زیات شي.
مدت پنج سال میشه که ما به بازیگرانی شروع کردیم از ولایت فاریاب به افغانستان و تقریبا چهار سال میشه که در عضو تیم ملی بازیگرانی افغانستان حضور دارم. در حال داریم در المپیک اشتراک میکنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستن و حتی ورزش کردن نمیتونن. ما سه تن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشد زنا حضور خود داشته باشند از افغانستان.
مناسب ما لکه څنګه چې د مېرمن هاشمي ویل چې پراتونکو کې به هیله لري چې د افغانانو شمیر به زیات شي. په پاکستان کې رسنۍ څه وایي چې دوی دا هیله لري چې پراتونکو کې ممکن د جنو برخه په اولمپیک او په نورو نړیوالو لوبو کې زیات شي.
د جنکو څومره چې لوبغاړي دي نو هغوی د پاکستان رسنیو سره زمونږ رسنیو سره خبرې کړې دي لکه اورنجاسیا د مومندو ده د مومندو ضلع ده او په پېښور کې پاتې کیږي د ټینس لوبغاړی ده. نو د هغې سره زما هم دغه خبرې شوې وي یا چې کوم د پاکستان چارواکي دي د هغوی سره زمونږ خبرې کیږي نو هغه و چې په پاکستان کې نور هم د ښځو په وړاندې مسلې ډېرې دي که یو خوا پرسکا حکومت په سړو لوبغاړو باندې دونه پیسې نه لګي نو بل خوا بیا ښځو باندې خو له سره ځکه نه لګي چې د هغې خو ګټه مختن راځي لکه د لوبو خو یوه ګټه هم وي ملک ته نوم هم راوړي. بله دا ده چې په پاکستان کې کم سړي لوبغاړي د هغوی سره غټه مسله بله دا ده چې سپانسرز نه ملاویږي. سپانسر داسې چې لکه هلته کې انډسټري وي هلته کې کاروبار وي هلته کې امن وي نو هله به دا کاروبارونه وي نو چې کاروبارونه وي نو بیا هغوی دغه لوبغاړي سپانسر کوي نو د هغې د وجې نه دغه لوبغاړي به نورو ملکونو ته لاړ شي. وختي ما تاسو ته محمد وسیم خبر وکړ نو محمد وسیم بیا داسې وکړل چې هغه ته د کور یا نه بیا پروموټرس چې کومه دی هغوی ته وړاندیز وکړو چې هلته کې راشه نو ده بیا د پاکستان کم نیشنل ټیم چې و هغه پرېښودو او هلته لاړې. نو هغه بیا په خپلو خبرو کې وایي چې د هغې نه زما د خپل چې کوم د باکسنګ فیډریشن دی د هغوی سره دومره دښمني راغلې ده چې زه هلته کې نړیوالې مقابلې وګټم دا ماته د مبارکۍ یو پیغام پدرې هم نه رالیږي. زما د خبرې مقصد دا دی چې په پاکستان کې د سړو لوبې داسې دي نو د ښځو خو بیا داسې دي چې هلته کې هم دغه کلتوري بندیزونه نور ډېر بندیزونه دي.
همدا اوبش عبدا محمد نسیم هغه کس دی چې په اسلام آباد کې ځینې راپورونه وایي چې د افغان کډوال په نوم باندې پولیسو کېنولی و هماغه دی.
بالکل بالکل دا هماغه خبر ډېر زیات مخته راغلې وغه رپورټ چې محمد وسیم وویلې چې زه په اسلام آباد کې وم زما کورنۍ بیماره وه او گاڑی کې ناستو ما گاڑی را ته خراب شو گاڑی می مستری ته ودرو نو زه دغه مستری په موټر سایکل باندې په منډه لاړم چې زه دوی را واخلم نو هغه زه د اسلام آباد پولیسو ونیولم نو پښتانه او افغانان خو د کرخې دواړو غاړو ته دي کار چرته دي خو شکلونه خو یو شان دي رنگونه یو شان دي نو هغه د مخ سره اسلام آباد پولیسو ودرو چې دا وایي محمد وسیم خپل دا خبره کوي چې زه اسلام آباد پولیسو ودرو ولما ته چې افغاني ما ته چې ګوره زه ورلد چمپیون یم ما ته ډایرکټ ده و چې زه ورلد چمپیون یم ما ته چې ورلد چمپیون کار سي صبر وکم بتانه تحقیقات کو نو غول چلته کې ماته کورنۍ می بیمار وا گاډه رته خراب و دل د کی ز دیونه ولم لکه دیم نه پیژاند او د دیو سره دا رویه نو دا ډیر مسلې دی د سپورتس په حواله سره او شبر صاحب دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې سپورت څومره زیات مهم دی د سیمو د پاره که پرسکا دغلته کې تیر ځل موږ خبرې کړې وې چې که قانونه رایو ځای کول دي که امن راوستل دي د دې لپاره سپورت څومره مهم دی کله چې په 2014 کې ضربیزاب عملیات په وزیرستان کې شروع شو نو دغه ځوانان سره ما خبرې شوې په خاص توګه وخت کې محسن داوړ چې د نېشنل یوت ارګنایزیشن مشر هغه ټیم کې اوس خپل ګوند لري ان ډی ایم نو دغه سره ما خبرې شوې وې نو هغه ماته ویلي چې کله به موږ ځوانانو به لوبې کولې نو سپورتس گراوندونو ته به دا ماټر ګولۍ را پریوتلې نو دا دوی د قصد سره غورځولې چې دا ځوانان د سپورتس لوبو په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي سپورتس میدان په ځای باندې د لوبو میدان په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي ځوانان دي کنه بل ځوانان چې هلته کې راشي خپل انرژي خپل توانایي مصرفوي نو هغه توانایي دوی و چې باید په منفي سرګرمیانو کې راشي نو سپورتس چې کوم دی د امنین ځوانان راګرځي سپورتس د نشونه ځوانان راګرځي بل دا هم ملکی چې د کم ملکي ګراوندونه آباد وي هلته کې هسپتالونه شړ پراته وي نو دا ډېری خبرې دي چې سپورتس څومره ګټه رسوي نو چې څوک چا په ګټه جنگي د چا په ګټه باندې بدمنی نه امنی نو هغه به خامخا سپورتس ته وده نه ورکوي
مننه مومن صاحب زبی شهزاد له تاسو هم مننه کوم او له لیدونکو او اوریدونکو هم منندویم دا خبرونه به د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون په دې هیله را غونډه کړو چې دی وایي چې هیله من دی چې افغان چونې به یو وخت په اولمپیک او په نورو ډګرونو کې ډېرې وځلی شي
I do remember summer 2021
The 2021 کال اوړی مې په یاد دی کله چې د امریکا متحده ایالاتونو د وټلو په خبره هغه څه چې زموږ په توان کې وو هغه مو وختل چې په افغانستان کې د دې پیښو نو اغیز وروسته کارول ومنو او خلک باندې کړو په دې هم پوهیږم چې تاسو څومره پیاوړي یاست زه غواړم دا پیغام د افغانستان شزو او نجونو ته ورسوم چې راتلونکي ته هیله مې
لري
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګه له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیزه د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادي میلمه په نننۍ خبرونه کې لخپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګ د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څنګ د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدا لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانی ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو جن راخریدار راخری ورکړي په فرهنګي مسایلو کې وو تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه ما وشت یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا نو په هغه زبانه کې دا یو فرهنګي راکړه ورکړه دته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وای دغه تمامیت په اساس باندې خپل وهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون سے مرشد ابو د یو کورس په بڼه باندې منځ راغله. مشکته اړیکې وې
بل هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخه په توګه او ک اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې اړتیا و اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډیره برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یې ډیره یوازې په هندستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه تقریبا 1000 کال وروسته د خاص څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې تر څنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډیر زیات موجود و. دا مسایل ډیر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پریږدئ چې پروفیسر یا پوهانه عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه دغه تمامیت امضا کړی دی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه و د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک را وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته ترانه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2014 کال کې. دغه ضرورت په اساس باندې چې زه د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستري واړوله مازیانه بي اي او د ماستري سره مهم وتړل. د 2016 باندې مو لومړۍ دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې د سره فارغ کړه او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یوارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوې
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه په دې کې نه وي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه چې دی دغه دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه و د دې څخه چې موږ نه شو راخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري لکه هندیان چې د افغانان چې د هندیان سره دي. پته سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو ځکه چې نه د غرونو څخه یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ما څه د نورو توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی دا زاړه فلمونه چا وخت اردو اوغستو هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي وبې ګوري چې داسې اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت داسې وو چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان د یو علت چې دغه انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندوستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته ووایاست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیره لویه برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنې خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی ناسته تو دی نوابانو چې د بې جوړ دي چا خبره بنسټ یې کښې شوی. مثلا د تلګیس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیچ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د سړي بل کتاب هغه چې د اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص کوم. منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمي کې یا د دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلي دي. منظور مې دغه دی، دغه علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړي سم شاګردان هتا په پښتو ژبه باندې سم دی علاقه کولی سره خبرې اترې لري. دا د دوی علاقه مندي صحیح بیا دوهم او بیا دریم هم دا رقم په طبیعي ده. دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یا ځینې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا وایي چې استاد کله به زوی یا به زه واده ورکړم چې انشاءالله چې شرایط لږ تر د اساس دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد وارد د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شلو څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوو حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولسو کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 40 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه 40 کسو کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کومو ځایو کې دندې اخلي؟
تاسو پیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله ده هڅه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارسي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنې ډېر کسان یعنې ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغسې جذب مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ته ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي دي. ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا واتساپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه ځغو سره کار لري. وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی غوتخیلتیان واسطي یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه وه په هغه حد کې وروسته واسطي مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و. تقریبا د 15 کسو په اوه نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکې شوی یو څه ولاندې راغلی سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نه کی پیدا دوی بیا ځي دغه مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دي هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارتمنټونه هم هلته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارتمنټونه هم شته د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره مستر ادارې منځ دی، تجارت په دې کې ډېر رورت لري. طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شنبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ دي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب دي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه ده، دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبې دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د فارسی د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکار له مخې یاده تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسی، نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسی ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا، لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري. په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړي دي. دوی ورته شاګردان مثلا د یو ماهر فیلوشپ کوشن د پارا ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په فارسی کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یوازې نه ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پیژنئ چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده. نو د افغانستان اوسني پخوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واستو چې کیسونه ویزې نو واخېستې ورته زه خپله هم ورسره روان وم. په تاسو سره هلته په کابل کې دی چاودنی یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پاره هم درته لرو. نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په سستۍ سره روان دي. او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې په څنګ کې سره نیرو پانتون کې د پښتو چپال.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1980 کال کې د پوهنتون علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زهرو د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو وار تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو، کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا مور څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو، خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته عرض کړم په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټې، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمنه نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سې لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکوو او داسې خاص نوی شی په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
او سم لرو فکر کوم، او سم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خدای په یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید 15 د کې وي، شایي وونه وي، شایي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری. اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمایش سبانه وکړي تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی، خیری تخلص کوم. د پلار مې محمد اکبر دی، دی د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه. زوکر مې په کندهار کې د ډېر کوچنیو د کانسل یا نوې زوکړې داود خان د کودتا په 1950 کال کې نو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر رقم تر یو معینې مودې چې 2000 پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهنملۍ پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په ځمې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي علمي د سمیت غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې زه په کابل کې وم، د 3 کاله مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني، کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر موږ دفتر ته او دغه مراسلات، دغه مکاتب، دغه فورمې، دغه مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسته راوړنه چې ما د استادانو د مدیریت په زمانه کې ترلاسه
کړه. د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخا به مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا لسو یولسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بې حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې ښکته سولم، ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګر اوسم، امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی،
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشكله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه ده، څه بل کاغذ مول استاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانه یې مکتبونه او په توبی کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کېږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخرې څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته تسلیم کړي. نو د ګرمۍ یو دغه ټاپې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده، خو لارې داسې شیلدري او باقي خو نو. بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروو.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio